د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی مو تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړې کې تاسو به لابل ریپورتونه دراورو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دی. ونیمه مرکه هم شته ده او تاسو کولای شئ چې د خبرونې په اوږدو کې خبرونه هم واورئ. د خبرونو د تفصیل لپاره اوس د غړې په سر کې مجید بابر ته ورځو. په سټوډیو کې راځي چې د نړۍ له حاله ځان خبر کو.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د ترانسپورت په مت کې نوي صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان تر به هر کال په پوځي برخه کې 3 ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوه کوي چې لستنا سنی وسلوال یې نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لرکی نوي صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
ما معلومه چې دلته کوم سالانه امپورټ دی، نو هغه په اربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی. او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو اکسټراشن، آفیشلی اکسټراشن دی چې کوم دا دی کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خدانی وزیر مظفر سید مشال لیډو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه زیاته کړې چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د 9 او 10 فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. چارواکي وایي دا کال خوښ شوه 14 زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړي، چې پکې هغو 10 ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېر نمبر یې اخیستي دي. د غلطه زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډېره توجه وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې د مرستې بالا 2013 تر 2016 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبرې ایجنس وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت بل کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 ارب ډالر ځانګړي کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هوادونه دی په سیمه کې د نایلان شوی جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نو موړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د دریو پروژو په محل خبريالانو ته وویل چې یو بامن افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې نایلان شوی جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې 2 افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولینګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې درولی و کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. د ایران حکومت لستنا سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو صوبو کې نیول شوی دی. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو د ډلې پر داسې سیمو چې د خلکو ډکې وي د بمی چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړه چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د استول پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې داعش سره خواخوږي لري او د ترهګریزو حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي و. د امریکا په سنټ کې د دواړو ګوندونو د استادو ګډډلې په نوې پریکړلیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونو غندلې دي. دا پریکړلیک چې د ریپبلیکن ګوند سینیټر ډیوډ فوردو وړاندې کړی په بالټیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنځ ورشتو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالټیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړلیک چې سینټ ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړلیک په روس غږ کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجه ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کرسټوفر ګاروور دا سرګندونې د فلوجه ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوی ردوي. د کرسټوفر ګاور په وینا د فلوجه ښار درېمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجه کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي اعلان وکړ چې د فلوجه ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو د داعش وسلوالو د فلوجه ښار په شمالي سنډو کې خپې ټینګې کړي او مزاحمت کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حالو د کرن شوبې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.05 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې خل وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او 28، بنو کې 28 او 1.5، او په کوټه کې 28 او 40 وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې خبرونه زموږ له همکاران واردل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا سوداګرو د صوبایي حکومت لخوا د سړکونو د استعمال نوې ټیکس رد کړی دی.
ظالمانہ ٹیکس دے اور منگ دا ٹیکس پہ یوں سرتم نہ قبلو دا ٹیکس چیرے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو آخر کے منگ دری خلاف عدالت ممزو خو پہ یوں سرت بانے منگ دا ٹیکس منظور ہونا.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه نن او سبا خبرې کوي.
د پاکستان چې کوم نوې سټریټجی هغه تر اوسه هم د پاکستان د کابینې منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارډ ویلیډیټی ختمیږي خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت خپلې نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی.
مرستیال افغان ولسمشر سرور دانش وايي ګاونډي هیوادونه دي افغانستان د جګړې د میدان پر ځای خپل اقتصادي پرمختیا لپاره وکاري. یو څېړونکی په دې اړه وايي
پاکستان څه دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې د تراو دانګي تر څو د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دراورو. هله ده چې د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې پر تجارانو نوې لګول شوې ده. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتوي چې پښتانه تجاران اکثره وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانخستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پختونخوا د حکومت سپینامې د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پن ماندی ظالمانہ ٹیکس دے او منگ دا ٹیکس پہ یوسر تم نہ قبلو انڈسٹریلز دا پارا چکم را مٹیریل امپورٹ کئی دبار ملکوں نہ دا یو ڈیر نامناسب ٹیکس او لگولو دا ٹیکس چ دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو منگ الٹیمیٹلی سڑک تبم اوزو آخر کے منگ دے خلاف عدالت تبم اوزو خو پیو صورت باندې منگ دا ٹیکس منظور ہونا یا یا خو بیا منگ دا سندھ روڈ نہ جوڑو او یا بدا پختونخوا روڈ نہ جوڑو نو کدا سندھ روڈ نہ دی منگ خلاص کی دا پختونخوا روڈ جوڑو دا پارا منگ تیاری
دا تاجرانو او صنعتکارانو دا خونی مشر ذوالفقار علی زیاته کړه چې اوڑان دینه دا خراب امنیتی صورتحال لوجی د دې صوبې ډیر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوی دی او د نوې مالیه سره به د پختونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته پتلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ دی نو هغه په اربونو کې دی نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی نو دا به فردر یو خلکو لپاره به یو لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دی صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دی کې لګیا دی. زه اول بیا په سین کې ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به مانه 1% اخلي. زه خپل کراچی کې به دفتر کو لوکم او مونږ به بیا عمل تکي هم د سین په نوم بلا مال اغواړو نو چې ال تراشي مونږ به الریډي دا ټیکس ال تبه پېکو بیا بدل ته مونږ نه پېکو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي نو دغه به بیا ریهبیلیټیشن هم پکاري، هغه به ریپیر کول هم پکاري. زما په خیال باندې چې دا داسې دومره ډیر مشکل هم نه دی او کوم ورونو چې نه مني موږ به د هغې سره خبرې وکړو انشاءالله.
په سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ غني او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پاو کم یولو سو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی م بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو باندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونی می بجو
د نڑی رنگونا
پا درینی می بجو
اف سی آر او پختانا
پا پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن او سبا د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. په داسې حال کې چې د روسیو کې پاکستان پر افغان کډوالو فشار ډېر کړی، ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د رجسټر افغان کډوالو د استوګنې موده دې تر 2018 کال پورې وغځول شي. اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو بیان دی دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشته افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. احمد الله په اړه نور حال درته وایي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمينه برابر کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې د مورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان څخه منوي سټریټجی هغه دروسته هم د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمي دي خو دروسته پوری د پاکستان حکومت خپل نوی لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټنشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستانی افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې و، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملې دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوی.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل د وعده کړل چې موږ ته دوه کال د 2018 پورې به دا ایکسټند کیږي، خو تر اوسه پورې د هغه نه صرف دې ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړل شو چې هغه هم لاس دې دغه 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغه تمل وګ چې تاسو ویل چې موږ دغه فیصله کابینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کابینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا که کابینټ نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې لخوا نه
مشال ریډیو چکل د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غزولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلې ده، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغه ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دی وی چې د راتلونکي میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا هم دغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ترنا لاندې بحث په تودو موضوعاتو کې بحثونه کیږي او څېړونکو په خپل نظر وړاندې کوي. تاسو نن له مشال ریډیو خبرېږي. د خبر پختونخوا په بنو کې د تعلیم چارواکي وایي چې دا کال د میټریک په بورډ امتحان کې له 40,000 څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي. د دوی لپاره پرونی وغونډه شوې و چې په کې شلو هغه جینکو او ولکانو ته انعامونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د تعلیمي سهولتونو د بهترولو لپاره دې لا نور ګامونه واخلي. نور تفصیل یې له عمر دراز وزیر اورو.
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمي بورډ نه هم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1,016 نمبرو سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1,011 نمبرو سره، او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکې شفیقا الیاس په 1,028 نمبرو سره اخستی. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زما نام محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرسٹ پوزیشن واخیست، 1,036 نمبر مې راغو. ټول ټیچرز او امیه بوتا او پرنسپل صاحب تک گریڈ ورکم ان شاء اللہ آئندہ میں کوشش کم جی فسٹ پوزیشن برقرار ساتھ مطلب میڈیکل تک کوشش کو ڈاکٹری ان شاء اللہ
حنیف اللہ فیض ماڈل اسکول نا ماں چپل سبق ویلا ٹائم ٹیبل میں ویلا وہ زدہ واڑ واڑ دی پل ٹائم ٹیبل سارا سبق وائی ہم محنت تھے سارا کہ
ماں ایٹ پوزیشن دا محمد صدیق نام میں دا اللہ کی مروت نام میں تعلق تھا زدہ پیغام اور کہوں چ دو دن رات محنت کوی کپلار تو وے سبق ما وایا تا دا تلار سدیا تو وے چ ابو زسو دارا راو خوال دے سبق وے ز محنت تو کہ زیو ڈاکٹر جوڑ سو مخت چیر فیوچر ترو انسان جوڑ سو
بنو تعلیمی بورڈ کے نہم اولا سم ٹولگی ازمائنوں کے دا بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نا پا مجموعی ڈول 15,000 آتا سوا یو کم 90 دا کون کو برخا خستے وا چه دا بورد انتظامی پا وینا 3,000 درے سوا اولاز دا کون کی پکے بریالی شوی بنو بورد کنٹرولر امتحانات حیدر زمان وزیر و ویل نتیجے دا میرٹ پا بنیاد شوی
دا غنڈ و کول دا پر اکی کم محنت کڑایو کی میں حال زلے میش ٹٹ کڑی بے آغا نن بس بخیر سرا سر تا ورا تے دلے نو چا چے سرا محنت کڑائیں مغی خپل محنت میں واورتا میں لاو شولا 76% اوور آل مجموعی رزلٹ اور ہوے 40,000 کا سونی پیر شوی وی تے باو 35,000 سی کا سون کامیاب شول
دا یا دا ونے دا چے دا 13 کال پسے روان کال ہم بنو بورڈ کے دنا ہم اول سم ٹولگی پازمائنوں کے لومڑے پوزیشن د لکی مروت یو ایم کورانیز د کون کیا خسته عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د زوانانو غږ
کالج چر تلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو افغان چارواکی وای گوندی هیوادونه دی افغانستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی شاته د تجارتی پل په حیثو کاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د زینو پرمختي پروژو د پرانستې په خوېلې چې گوندیان دی افغانستان کې خپل نه اعلان کړي جګړه ختم کړي افغان چارواکی پر پاکستان توڑ لگئی چې د طالبانو سره د سیمې په بے ثباتۍ کې مرسته کوي خو هغه یې ردی ابراهیم صافی په رپورٹ لري
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سی شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي
ما از کشورهای دور و نزدیک کې دیگر توقع داریم کې به جای
دی وایي موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپل خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر چابهار بندر له ترکمنستان د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې هغه ویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او دای هم سرګند نه کړ چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفی رو لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شری پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې عملا تورستی او ځانمرګي بدونه ترسره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندوستان غوندې، لکه د مرکزی آسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي، تر څو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو که لیوی خوا پښتنو سیمه کې جګړو زور اخیستې بې امنی ډېره شوې ده، نو له بلې خوا پښتانه کوشش کوي چې له بېلابېلو لارو د سولې لپاره کار وکړي. په دوی کې یوه هم د ډیجیټل میډیا استعمال دی چې فرخنده اسد پې رپورټ جوړ کړی.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ استو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
دغه خلک ورځ په ورځ کاري د نړۍ خلکو زیاتی لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانې شیر کوي، د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موضوع د خوانه د ولست افغانه هغه د نورو سره به شریکیږي. تیره ورځ څنګه یو پیښه وشوه او هغه د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم څومره شریک شول، مې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکړه چې پخوا داسې هم ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سوات ولس کولای شو د دغه حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی، د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغه استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی، نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام په چلیږي، هغه ډیر زیات در اثر کوي او ضرب کوي. زدا غنم چې نه صرف په رورل په دې سواد په لور سواد کې په ناندي سواد کې بلکې په غریب سواد کې هم زیات تر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګړې لپاره یو کارکونکي او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري د زمونږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او کومه پوزېټیو طریقې سره وګورو، د پوزېټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کومه چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سرویسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نوي یا د موبایل په ثرو باندې لګ دی روي. خو بیا هم چې قبایل سیمې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي، او کتا سی ریسنٹلی یو ګورین دا کبایلو کې بده سوشل میډیا د وجه ډیر زیات اغه کې او شعور او اغاهی کم چې موږ ته ویو اغه ډیر زیات راغله چې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه مسج د اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړی دا چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړه خودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډیرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري او سم دولسنی می بجې شولې راځي ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډي زور.
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکې نوې صوبایي ټیکس با تجاران مجبور کړی چې د صوبې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګونډي هیوادونه دې په سیمه کې د نا اعلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لارې کې ټیټ لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولینګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. ایران وایي چې لږ ستنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود علوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او دریو نورو صوبو کې نیول شوی دی. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونه یوازې د فلوجا ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریسټوفر ګاروور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته دعوی ردوي. د امریکا په سنټ کې د دواړو ګوندونو استادو ګډ ډلې په نوې پریکړې کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. د فرانس د موټرو کمپنۍ پیژو سترون د ایران د موټرو جوړولو له شرکت خودرو سره په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه.
د خبرونو لنډیز تاسو ته مجید بابر واورو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس به له اسلام آباد خپل همکار احمد الله ته غوږیږو چې د پاکستان د نن ورځې زینو ورځپاڼو ادارو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دواړه خواو خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشریزه مرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ د لړکې به نورې خبرې اترې وکړې شي. ورځپاڼه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دی خوا د پیدا شوی صورتحال په پاکستان ډیر منفی اثرات پریوتی دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدی شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواو یو شمیر غلط فهمیان لري شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادی توګه د یو شان مسلو سره مخ دي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی جبې ورسپانه ډان پخپلې ادارې کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل پورس پخپلې راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ سلور ډیر زره خلکو خپل کورونه پری خو دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړي دي او دا محل پټول نړۍ کې د کډوالو شمیره 15 میلیونه نه زیاته ده چې پکې تر ټولو زیات 25 لک پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لک نه زیات کډوال میشت دي ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسي افغان کډوال میشت دي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو د برتانیا د ټایمز ورسپنې لیکلي چې دا مهال په پاکستان کې خ تعلیم یافته ځوانان سخت دریزي خواته مایل دي د ورسپنې په کراچۍ کې د شپږ څلوېښتو احمدیانو د بشري حقوقو یوې کارکونکي سبین محمود د وژنو مثالونه راخیستي وای چې د ټولو کې تعلیم یافته ځوانان ککړ وو بل خواته د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وای افغان حکومت د پولیسو ته دا روزنه ورکړي چې خبرلانو سره څنګه سلوک وشي د دې دواړو مقالو غټي برخې له مجید بابر څخه ورو
برطانوی ورسپانه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولی دی راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړې خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي خوځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک تر هغه ته مخه ونه کړي د ورسپانې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوې چا چې دغه خار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقوقو کارکونکي سبین محمود وجلې وه په دغو بریدکوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته و چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو ورسپانه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریځ ته مایله شوی دی خو دغه هیواد کې د دین علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشا کې خپل فعالیتونه کوي بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په شلمه نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې څوارلس کسان وژلې شوي وو نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلی ټکولی او د دغه پیخي راپور کولونه منقل شوی وو دغه کمیټه د یاتوی چې دوی ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام لاري ویل دي چې کله خبريالان د ځانمرګي پیخي ځای ته ورسېدو نو پولیسو دغه پیخي راپور کولونه منکړل په دغه کې یو شمیر خبريالان وهلی هم دي د کمیټه په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبريالانو سره سلوک کوي نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته باشا خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا خوړې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو ایران د دوشنبه په ورځ ویلی و چې په خپل خاورې د سنیانو له لوري په تهران او نور سیمو کې د ترهګرۍ یو ډیر لوی پلان ناکام کړی دی چارواکي وایي تهران ویلی په شام او عراق کې د خپل عملیاتو لوجې ښایي نور هم له ګواښونو سره مخ شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړی تاسو ته پښتو بڼه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د ایران استخباراتو وزارت یو بیان په سرکاري ټلویزیون خپور شوی چې وروسته ځایي خبری اژانسونو هم نقل کړ. په دې کې د پلان په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. بیان وایي چې چارواکو ځینې کسان نیولي، بمونه او وسلې هم نیولي او په دې اړه په هیواد کې دننه او د باندې تحقیقات روان دي. نیمه حکومتي اژانسونو فارس او اسنا د ایران د ملي امنیت شورا سیکرټر علي شمخاني په حواله وایي چې دغه برید د روژې د میاشتې لپاره پلان شوی وو. د ایران سرکاري اژانس ایرنا د استخباراتي ادارې په حواله وایي چې برید شایي د پیغمبر اسلام د میرمنې حضرت خدیجه د تلین چنن دی پر موکا پلان شوی وو. اسوسییټډ خبری اژانس وایي په دې اړه د استخباراتو وزارت ته څو ځله ټلیفون کړی خو ورته جواب نه دی ویل شوی. البته ایرنا خبری اژانس په دې پلان کې شامل کسانو ته د وهابي تکفیری اصطلاح استعمال کړې ده. په ایران کې چې کله د وهابیت اصطلاح استعمالیږي نو اشاره د سعودي عرب په لور وي. په سعودي عرب کې د یو شی عالم ترپانسی وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. ایران په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې شکیل دی. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي تهران په هیواد کې د نن هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی. په دې کې سنی عربیان، په شمال لویدیځ کې کردان او په ختیځ کې بلوچستان شامل دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اور دین کو د خبرونه تاسې سبا د زیارت یا پنچمبا پرز ل مشال ریډیو اور دل شی ل مشال ریډیو څخه تاسو تفریحی پروگرامونو علاوه نور گنڈ اونیز پروگرامونو هم وړاندې کیږي. تاسو کولای شئ موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظر وایي او تاسو د دې نظر د وړاندې کولو لپاره موږ سره په ژوندې بڼه د ټلیفون د لارې هم راتلی شئ او همدارس د فیسبوک او ټویټر د لارې هم موږ سره رابطه کولای شئ. راځي اوس د فرهاد دریا په غو کې وسندر وور.
La 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 nari 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 la 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 nari 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 la 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 nari 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 nari
ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل چنگا حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل چنگا 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 ایمان د انسان لپرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان په تشکا غز باندې خرڅی کې خلک څنګه وایه څنګه وایه څنګه وایه څنګه څنګه څنګه
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسې کولای شئ چې لا غزه هم واورئ کچرتا په فیسبوک باندې اسنو د فیسبوک د لارې مشال ریډیو پاڼې ته ورشي او غلطه تاسو کولای شئ چې بیلابیل ریپورتونه وګورئ ویلولې او ویډیو زوم شته هغه هم تاسو کتلی شئ همدارس تصویرونه هم تاسو کتلی شئ او د خپل ملګرو سره هم شریکولای شئ او کچرتا غواړئ تبصره په کې نو غلطه لاندې د ریپورت یا د ویډیو لاندې تاسو تبصره لیکلی شئ او موږ ته ویلی شئ چې موږ خپلې خپرونې لا نورې څنګه ښایسته کړو اوس بیرته ریپورټونو خواته ګرځو امریکې د افغانستان د امنیتي حالاتو او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پانګونې پلان اعلان کړی دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په نوم څیړنیز مرکز ته وویل چې امریکا به تر 2020 میلادي کال د افغانستان پر امنیتي ځواکونو سره پانګونه وکړي نوموړي همداراز دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې چې پاکستان کومه د هندوستان په اړه اندېښنه لري چې هندوستان په افغانستان کې ډېر اغیز او نفوذ لري دا په خبره دا ډېره مبالغه ده فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي
د امریکا متحده ایالات په افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړی ده د رویټرز خبري ایجنسی په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولکول شي ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړې چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس دا مرستې کوي د واشنگټن ټایمز په حواله شاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه نظره اته سو عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپل غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته رسیدو رئیس په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پاتې رسولو پلان درلود د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو په بیا او د نړیوال ټولنې لمرستې پرته دوام نشي کولای تر ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي شاغلی اولسن څرګنده کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کېږي خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې مرستې ضایع شوې دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لښته لږه 143 میلیارد ډالر لګولی دي خو د ناسمې ادارې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلي او تر ډېره حده ضایع شوې دي
د سولې پر لور
موږ په خپله خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چوجو ولې بیا ته چوجو
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناځ امنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسو په ډیر څه خبرې دل شي او په هغه څه باندې چې عدم تشدد څنګه استعمال دي شي څنګه د جګړو مخه نیول کېدای شي او څنګه د مسایلو حل د خبرو د لارې راوستل کېدای شي دا تاسو د هرې یک شنبې اتوار او هرې دوشنبې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته په ویب سایټ تاسو لا غزه هم ورده شي او د ځان سره د ساتل لپاره یې ډاونلوډ کولای هم شي اوس د افغانستان له خوست ولایت څخه یو رپورت لرو د خوست ولایت چارواکي وایي د غلطه د امنیتي ځواکونو چټک فعالیتونه او د خلکو همکاري دی ولایت کې د جرمونو د کمیدو سبب شوې ده چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته ګڼ داسې کسان نیولي چې بلابلو جرمونو کې ککړ دي چارواکو په جرمونو کې د کمی بل وجه له قانون سرغړونکو ته د سزا او عملی کېدل خودلې دي نجیب الله الوخیل په دې حق له ریپورت جوړ کړ
خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداري ورکړ کچیر هغوی له خپل کړنو لاس مونږ اخلي نو د امنیتي ادارو له خوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي
خوست کې د جرایم کچا ورستر بلی په ټیټي دو باندې ده د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفر ته د اعدام سزا ورولې ده
خوست والی په دې ورستوي کې د پولیسو له خوا د یو شمېر لاس تراوړنو یادونه هم وکړه
پایدار پولیسو منسوبینو له خوا څلور نفر بالفعل سارقین و مخدرات توکو کې لاسلرون کې او قاتلین نیولې دي
بل خو د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په خپل خبرو کې افغان امنیتی ځواکونه وسل چې د خپل پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی
زه د خوست ولسونو په استازیتوب کې ملي امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یو کړی د ولس د آرامۍ د سوکالۍ لپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت
کڅه هم د خوست ملکی او پوزي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته پنيګدي سیمو کې د جنايي پیښو او جرمونو د کمیدو خبره کوي خو بل لري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لوی لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي
اف سي آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوې دي اف سی آر او پښتانه ونې خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره
بلکل اوریدونکو تاسو اف سی آر او پښتانه خبرونه د قبلي سیمو د حالاتو په اړه اوریدل شي دا تاسو نن د چهارشنبه یا شروع په ورځ وړاندې کیږي هم درس تاسو د شنبه یا خالی په ورځ هم اوریدل شي د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو څخه بیلابیلې نورې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي په هغه کې تفریحي پروګرامونه هم دي کلتوري او ادبي پروګرامونه هم پکې شته دي او په ورځنی او تودو موضوعاتو باندې بحثونه هم پکې وړاندې کیږي چې په هغه کې د مشال ترڼا لاندې بحث دی چې نن تاسو ته وړاندې کیږي د دې تر څنګ تاسو بیلابیل رپورټونه هم لرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې خبرونو برخه یې، لکه یوه دا چې راځي چې دا وورو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بدامنۍ را پیدا کېدلو او د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو د غهواد سره پر پولو څار ډېر کړی دی. تاجکستان اعلان کړی چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتیري ځبځې کړي دي. همداراز تیر همیش د ترکمنستان پر پوځیانو رپورټ شوی خونړی برید د دغه ملک اندېښنې زیاتې کړې چې ورپسې ترکمن ځواکونو افغان پولیس سره نږدې د لټون عملیات هم وکړه. په دې اړه سټریټ فار ویب پاڼې د یوې لیکنې غټې برخه به له شاهین بونیری څخه واورو.
په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره په پوله د وسلوالو هلې ځلې څه نوې خبره نه ده. د 1999 کال نه تر 2001 کال پورې په دې سیمه کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان وسلوالو فعالیتونه کول او په تاجکستان دننه په کورنۍ جګړه کې مهم کردار لوبولو. په افغانستان د امریکا حمله تر ډیره حده په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو هلې ځلې له منځه یوړي او دغه وسلوالو د پاکستان او افغانستان د پولیسو سره نږدې سیمو کې پناه واخیسته، خو اوس بیا په دغه سیمو کې د وسلوالو هلې ځلې پیل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې 1300 میاشتو کې وسلوالې هلې ځلې ډېرې شوې دي. د یو راپور تر مخه د مې په میاشت کې وسلوالو د ترکمنستان 28 داسې امنیتي سرتیري ووژل چې لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. کچری دا راپور سم وینو دا په ترکمن ځواکونو تر ټولو لوی برید وو. دغه شان د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغانستان د خاورې نه راکټي بریدونه کیږي. هم دغه وجه ده چې د منځنۍ ایشیا یو شمیر هیوادونو په دغه سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. تر اوسه پورې په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو لخوا د کوم لوی برید سپیناوی نه دی شوی چې ذمواري یې په افغان طالبانو راځي، خو د دغه سیمې حکومتونه د وسلوالو د بریدونو د خطر تور په هیواد دننه د هغه خلکو پر ضد کاروي چې د حکومتي پالیسیو سره متفق نه دي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کې د وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن جہان دی حسرتونا د جہان دی
خوشبو کی جہان دے حسرتوں نا ددت مندوں